السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي ازادي رادیو ته غوښیست. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته اوریدلی شئ. نن شنبه ده، د لړم یا عقرب 16 نومبر میاشتې 14. په څو شیبو کې د ژوند رنګونو د پروګرام تکرار اوریدلی شئ. اوس د دې ساعت مهم خبرونه. د قطر او ترکیې مشرانو په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت پر جوړېدو او په افغانستان کې د ثبات پر ملاتړ ټینګار وکړ. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي عالی کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیې پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه چې په هغې کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې سوې دي. د ګډ اعلامیې له مخې د قطر امیر او د ترکیې ولسمشر د افغانانو اساسي حقونو ته د درناوي پر اهمیت هم ټینګار کړی او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. پر طالبانو چې په قطر کې لا هم سیاسي دفتر فعال دی، انتقاد کیږي چې د افغانانو پر اساسي ازادیو محدودیتونه لګوي. حکومت یې ټولګډونه نه دی او په ځانګړي ډول یې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. طالبانو ټینګار کړی چې حکومت یې ټولګډونه دی او ښځو دغه راز نجونو ته یې د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. د بدخشان د مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ ترمنځ د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه سوي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست ویلي د ټرافیکي پیښه په نتیجه کې یو مسافر وړونکی پاسو ډوله موټر کوکچی سیند ته نسکور سوی دی. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو لوی علتونه ګڼل کیږي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 119 کورونیو د ستنېدو خبر ورکول شوی. باختر خبری اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 8 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 22، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 44 او د هرات د اسلام کلا له لارې 13 کورنۍ هیواد ته راستنې سوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل سوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل سوي دي. پاکستان د 2023 نه د کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج چټک کړی. ورسره له ایران او نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو اخراج روان دی. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې لږ تر لږه 315 تنه افغان کډوال له ترکیې څخه اخراج او کابل ته استول سوي دي. د طالبانو یو مخالف ډلې د ملي مقاومت جبهې ادعا وکړه چې په کابل کې وسلوالو په یوه حمله کې 3 طالب وسلوال وژلې دي. دغه جبهې په یوه خبر پاڼې کې ادعا کړې چې دا حمله تیر ماښام د کابل په اتمه حوزه کې د طالبانو پر ګرځنده چک پوینټ سوی چې د 3 طالبانو د وژل کېدو تر څنګ 2 نور ټپیان سوي دي. په خبر پاڼې کې ویل سوي چې د ملي مقاومت جبهې غوړو ته په حمله کې زیان نه دی اوښتی. دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا تایید سوې نه ده او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. د پاکستان پنجاب ایالت د سختې لړې له امله پرون جمعه بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان کړ او په دوو سترو ښارونو کې د سوداګرۍ پر چارو بندیز ولګاوه. زهرجنو لړو او دوړو له څو اونیو راهیسې د دې ایالت یوه لویه برخه پوښلې. له کبره یې نږدې 2 میلیونه وګړي ناروغه سوي دي. د پنجاب اعلی وزیر مریم اورنګزیب پرون په یوه غونډه کې په دې ایالت کې د بیړني روغتیایي وضعیت د اعلان پر مهال د دغه پراخېدونکي بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د ځینو اقداماتو یادونه وکړه. د روغتیایي کارکوونکو رخصتي لغوه سوې، ټولې تعلیمي مؤسسې تر بلې خبرتیا پورې تړل سوي او رستورانونه بند سوي دي. میرمن اورنګزیب ویلي لړه اوس یو ملي ناورین دی. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میقاتی پرون ویلي له ایران یې غوښتنه کړې چې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ پر اوربند په صلاح کېدو کې مرسته وکړي. ظاهرا داسې ښکاري چې د لبنان دغه چارواکي له ایران غوښتنه کړې چې حزب الله د هغې موافقې منلو ته وهڅوي چې له مخې دغه ډله د اسرائیل او لبنان له سرحده شاته کیږي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئي یوه لوړ رتبه سلاکار علي لاریجاني په دې اړه د مذاکرو لپاره د پنجشنبې په ورځ لبنان ته سفر کړی و. لبنانی چارواکو ویلي حزب الله ډلې ته د امریکا د متحده ایالاتونو د اوربند پلان هم وړاندې سوی چې هدف یې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د 14 میاشتنۍ وسلوالې شخړې ختمول دي. ایران د حزب الله ډلې له عمده ملاتړو ګڼل کیږي چې مالي او د وسلو مرسته ورسره کوي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د بندیزونو په فهرست کې شامله کړې ده. کله چې حماس ډلې د 2023 د کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه، په سبا یې حزب الله د اسرائیل د شمال پر لوري توغندي وویشتل. اوکراین پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز ټلیفوني مکالمه وغندله. کیف دغه مکالمه د تسکین یوه هڅه ګڼلې چې مسکو شي د کمزوري د نښې په سترګه ورته وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې ویلي دا ډول خبرې یوازې پوتین ته د هغه د نړیوالې انزوا د کمیدو هیله ورکوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي یوازینی شي ته چې اړتیا ده هغه قوي اقدامات دي چې پوتین سولې ته مجبورولی سي، نه متقاعد کول او د تسکین هڅه چې پوتین د کمزوري د نښې په سترګه ورته ګوري او د ځان په ګټه یې کاروي. د جرمني صدر اعظم تر دغو ټلیفوني خبرو وروسته تیره شپه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې له پوتین یې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په وړاندې د روسیې تهاجم پای ته ورسوي او خپل پوځیان له اوکراین څخه وباسي. شولز لیکلي چې روسیه باید له اوکراین سره مذاکرو ته لیوالتیا وښیي چې هدف یې سولې ته رسېدل وي. او د سوکوهنې نړیوال اتل 85 کلن مایک تایسن د 28 کلن جیک پاول په وړاندې ماتې وخوړه. تایسن او پاول تیره شپه د امریکا د متحده ایالتونو په تکساس کې د مسابقې رنګ ته داخل شول چې تایسن د څلورو امتیازونو په توپیر دغه لوبه وبایلله. پاول 8 اویا او تایسن 4 اویا امتیازونه واخیستل. له دې سره د مایک تایسن د ماتو شمیر 8 ته ورسېد. تایسن له 9 کلونو وروسته د مسابقې رنګ ته داخل شوی و او دا مسابقه په نړۍ کې په میلیونونو کسانو وکتله. راپورونه وایي چې تایسن د دې مسابقې لپاره 40 میلیون امریکایي ډالره اخیستي او جیک پاول 40 میلیون ډالره عاید ترلاسه کړي او دواړه به په ژوندۍ بڼه د دغې مسابقې د خپرېدو له درکه د ترلاسه شوي عاید 50% هم اخلي. د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو پروګرام ته شرغ لاست. نن جمعه 1/05/55 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورې ته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه کم 2 کاله کېږي چې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړل سوي دي. السلام علیکم او وخت مو په خیر. د ژوند د رنگونو پروګرام کې د همدغو نجونو پر وضعیت خبرې کوو چې تر هر چا مخکې د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو ښکار سوي دي او لا هم پر دوی ډول ډول نور محدودیتونه لګول کیږي. اوس اندېښنه دا ده چې 2 کاله وروسته به په افغانستان کې ښځینه ښوونکي، ښځینه ډاکټران او نور کارکوونکي نه وي، ځکه له ښوونځي او پوهنتونونو د دوی د فراغت مخه نیول سوې ده، خو پر بدیلو لارو یې ورته سوچ نه دی سوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې تر 2030 میلادي کاله پورې له 12 زرو څخه د زیاتو ښځینه ښوونکو په تقاعد سره به په افغانستان کې د هغوی لپاره کوم بدیل نه وي. د ملګرو ملتونو د دغه سازمان یوه نوې سروې ښیي چې د طالبانو تګلارو په افغانستان کې د نجونو زده کړو په اړه د کورنیو نظر هم د پخوا په نسبت بدل کړی دی. پخوا به زیاتو کورنیو د خپلو لوڼو او خویندو د تعلیم د بیا پیل غوښتنه کوله، خو اوس پر رسنیو لګول کیدونکو محدودیتونو ته په پام سره خلک په دې اړه خپل آواز هم دومره نه پورته کوي. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو له ډاره او په هیواد کې د نرواکۍ نورمونو د موجودیت له کبله د ښځو د حقونو په اړه د خلکو چلند بدل سوی دی. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د نجونو پر تعلیم او تحصیل د محدودیتونو له کبله نجونې په کورونو کې له زور زیاتي، په وړوکوالي کې له ودولو او نورو ټولنیزو ستونزو سره مخامخې دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د روان کال د جولای پر 3 په یو راپور کې ویلي و چې نږدې 40% افغان ماشومان له سختو رواني ناروغیو، ننګونو او خپګان سره مخامخ دي. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي و چې تر 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي چې په ټکو یې دا کچه له نړیوال اوسط 10 ځلې لوړه ده او 15% نور بیا ژور خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دې راپور کې د نورو لاملونو تر څنګ په افغان ماشومانو کې د شدیدو روحي او رواني ناروغیو یو لامل له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم د طالبانو د حکومت بندیز بللی و. طالبانو له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره د مناسب چاپیریال د برابرولو خبره کړې، خو تر اوسه خپل تعریف نه دی وړاندې کړی چې په تعلیمي او تحصیلي ډګر کې کوم څه خراب و او دوی به څه ورسموي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې تر ډیره له تعلیم او تحصیل د بې برخو سوو نجونو د ژوند پر اړخونو تم کیږو چې تر ډیره رواني ستونزو څخه کړیږي. بیا هم ګڼې نجونې توانېدلي چې په خپلو شخصي نوښتونو سره په آنلاین بڼه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او ډول ډول فشارونه پر ځانونو ومني. په ځینو مواردو کې ځینې کورنۍ مجبوره سوي چې د خپلو لوڼو او خویندو د تعلیم او تحصیل د دوام لپاره نور هیوادونو ته کډه وکړي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي په افغانستان کې یو محصله سرایا خان، په جرمنی کې د پانتون استاد وحید الله زغم، دغه راست تخنیکی همکار هڅه کوي چې د پروګرام بل میلمانه پښتنه پوپل استډیو ته روخ کړي. په پا پیل کې سرایا خان، تاسو تر ازو له تعلیم او تحصیل به برخې پات انجنې نن سبا په رواني لحاظ څومره زیانمن سیوي دي او څه ګالي؟
د تعلیم په برخه کې چې خبرې وکړو، د کومې ورځې نه چې تعلیم دروازې بندې شوې نه دي، ځکه یا انجن یې نشي کولی چې تعلیم ته لاسرسی ولري په ازادي په ازادانه ډول باندې. البته د مکتب همداسې چې د شپږم صنف څخه وروسته چې دوی نشي کولی چې مکتب ته لاړ شي، هم پوهنتون دروازې چې په دوی باندې بند شوي دي، دا خپله یو روحي فشار دی چې په دوی باندې راغلی. د هغې وخت څخه تر اوسه پورې تقریبا دغه د څلورم کال را روان دی، نسه کومه واضح خبره نه کیږي، کومه واضح تګلاره وجود نه لري چې موږ د څه پوه شو چې آیا موږ دې ته امیدوار واوسیږو چې په راتلونکي کې داسې یو کار بیته کیږي، یا د مکتب دروازې خلاصېږي، یا هم د پوهنتون دروازې، یا د وظیفې لپاره چې په ښځو باندې دونه بندیزونه لګېدلي دا به لرې کیږي. نسه کوم تګلاره نشته. نو دا خپله چې د مکتب دروازه په دې باندې بند شو، تعلیم ته دوی په ازادي ازادانه ډول لاسرسی نه لري، نه یو نو فشار دی. دا ورځ تیریږي، دغه ورځې چې تیریږي، د دې ژوند چې تعلیم څخه لرې پاتې کیږي، نه خپله د دوی په روحیه باندې تاثیر کوي. زه خپله د دې شاید حال پاتې شوم، زیاتره انجونې داسې دي چې د مکتب څخه یې په یو لسم سن کې، په لسم سن کې یا دولسم سن کې چې په دې باندې مکتب بند شو، د هغې څخه وروسته د دوی کورنۍ د وخت له دوی نه زد کړي دي. زیاتره انجونو نه موږ خبرې چې اوس ودونه به کړي، د پوهنتون جینکیانې زموږ خپل سنجیانې چې زیاتره ودونه کړي دي. یعنی مطلب د سره دا چې زه وایم هغوی نامزد دي، واده ودونه یې تر اوسه پورې شوي، موږ ته نه خبر یو د ټولو ودونه شوي. نو دغه شیان چې دا په ژوند کې اصلا هم تاثیر لري، چې مکتب دروازه بندي، پوهنتون دروازه بندي، ته درس ته نه شي کولی چې لاړ شي، یا هم یو هدف ته ځان ورسوي. نو هدف چې هدف نه لري، یا په ژوند کې د تعلیم دروازه په تا باندې بندېږي، یو بهانه پخوا چې ده د کورنۍ لپاره همدغه و چې زیاتره چې پوښتنه کېده چې ولې د لور نه ورکوې، یا وخت یې رارسېدلی د ولې دا نه نامزد کېږي، یا لور به یې ورته ویله چې زه اوس غواړم درس ووایم، یا هم خپله کورنۍ به د دې ځواب ورکوله. نو اوس د دغې ځواب هم نشته. دغه ځواب چې ده، یعنی مطلب چې د خپل لور غواړم چې کینم دا درس ووایي، اول پوښتنه دا کېږي چې د مکتب نشته، پوهنتون نشته، تو څه شی کوې چې دا جنۍ پرېږدې چې پاتې شي؟ نو وخت یې رارسېدلی چې دا جنۍ ورکړي. نو د کورنۍ لپاره هم اوس بانه نشته، د جنۍ لپاره هم بانه نشته. نو د دې لپاره اوس د سن ودونه چې ورته وایي، هغه ودونه ډېر زیات شوي دي. ودونه سره سره د جنکیانو باندې په روحي لحاظ زه خپله شاید حال پاتې شوی یم چې زیاتره جنکیانو مې لیدلې دي، تکلیف اسا پیدا کړی دی، نور تکالیف د ډېر تکلیفونه دي چې دوی په دې په ډېر کې اخته شوي دي. نشي کولی چې د کوره ووځي، زیاتره خپل درسونو ته چې فکر کوي ژاړي، یا هم خپل کتابونه چې ګوري ژاړي، یا د مکتب کالي چې ګوري دوه درې ساعته ورته ګوري ژاړي، یا هم یو بله معامله دې سره کېږي. نو مشکلات دا د روحي فشارات، د ژوند فشار، د امنیتي، د اقتصادي، دا فشارونه ټول د افغانانو په ژوند کې ژوند، خو دوی په سر باندې بیا چې داسې تربند راځي من بندېږي، نو دا هم یو فشار دی په دوی باندې.
شغل زغم، تاسو ته رازو، تاسو چې وضعیت ساری په افغانستان کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تاسو تدریس کړی دی، اوس چې وضعیت ګورئ څه احساس کوئ؟
په ډېر تاسف سره ویلای شم چې افغانستان کې کوم سیاسي او ټولنیز بدلون چې راغله 2020 کال کې، په دې کې په مختلفو برخو کې ستونزې رامنځته شوې چې تر ډېره حده پورې د ښځو د حقونو په برخه کې موږ ډېرو جدي تغییراتو شاهدان یو. اما یو شی موږ ورته متوجه شو، په ښځو د زده کړو په برخه کې بندیز چې کوم دی د طالبانو د لوري، دا یعنې اوس د درې کاله موږ نشو ورته ویلی چې دا درې کلن بندیز دی. دوی په خپله لومړنۍ دوره کې هم همدغه شرایط حاکم کړي وو، او د شلو کالو په جریان کې په هغو ساحو کې چې دوی ته کنټرول لاندې وې، په هغو ځای کې هم د نجونو ښوونځي سوځول کېدل او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېده، البته د شپږم ټولګي نه پورته. او کله چې دوی افغانستان ټول ته کنټرول لاندې راوست، هغه دوی موږ یوینو چې دغه خپل فکر یې کاملا په افغانستان کې په ټولو ځایو کې عملي کړی. نو دغه شرایطو واقعا هم د افغانستان د ښځو په ژوند باندې ډېر منفي اغېز کړی. موږ مختلف راپورونه اورو، ښځې او نجونې د رواني مشکلاتو نه کړیږي، په همدې شکل د خودکشۍ پیښو په اړه باندې مختلفو اوقاتو کې راپورونه ورکول کېږي. نو چون انسان چې دی طبعاً امیدونه لري د یو ښه ژوند دپاره، او کله چې انسان خپل امید د لاسه ورکوي، دا طبعاً په یو شکل باندې موږ وژنه ورته ویلی شو. یعنې دا اوس هم که هم په افغانستان کې خځې ژوندې دي، اما دا چې دوی خپل اساسي حقونه نه لري، د زده کړو او د کار اجازه نشي ورکولای، او عموم کې فضا په دوی باندې په یو شکل باندې شوی چې دوی حتی په اسانۍ باندې نفس نشي اخیستلی، د دوی غږ اورت بلل کیږي او هغه قیودات نور شي، مثلا کوم ځایو کې چې دوی د کار حق لري په ځای کې کوم قیودات پرې باندې وضع شوي، دغه ټول شرایط هم دې ته آماده کوي چې ښځې د روحي او رواني لحاظه متاثره شي او وکړيږي.
ډیر مننه پښتنه جانې، که زموږ آواز اوري، له تاسو همغه پخوانۍ پوښتنه بیا تکراروم. هغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل څخه په افغانستان کې بې برخې پاتې دي، دوی دپاره د ژوند کومه هیله ورپاتې ده؟
دا خو ډېر یو ګواښونکی حالت دی چې په افغانستان کې د ښځو تعلیم باندې درې کاله کېږي چې زموږ د افغانستان ټول نجونې بې تعلیم او بې تربیه پاتې دي. باید دا نجونې په مکتبو باندې ډېر ټینګار وسي چې دا مکتبونه لاسې اول شخص زما خپله درسونه چې دي ټول نیمګړې پاتې دي، چې داسې زه زما سره خپل همداسې فکر راسره دی چې اوس که چېرې مکتبونه علاوه زما درسونه به ټوله پای ته رسېدلي وای، مکتب به مې خلاص کړی وای، د فونتون دوم درېیم کال به مې وای، خپل تحصیل به مې ټوله رسولی وای. باید ځکه ټول نجونې داسې یو هیله لري چې باید یو مکتب ته ولاړ شي او درس ووایي، خپلو هیلو ته ځان ورسوي. دا ډېر د نجونو پر رواني حالت او باندې دا ډېر اغېزه لري. باید نجونو مکتبونه لاسي.
هغه نجونې چې په کورونو کې دي، هغوی نسي کولی چې خپل تعلیم ته په یو شکل دوام ورکړي په کور کې؟
هغه څه خو کولی شي، خو ځینې مثلا کورنۍ اجازه نه لري چې دوی په آنلاین ډول باندې درسونه ووایي، نه دونه یو وس توان لري چې مثلا دوی په آنلاین ډول باندې خپل درسونه ته ادامه ورکړي. نو نس کولی چې درس ووایي، که چیرې مثلا مکتبونه لاس دوی کولی شي مکتب ته لاړ شي هلته درس ووایي، په آنلاین ډول خو هر څوک درس نسي ویلی.
ډیر مننه سرایا خان، تاسو له نورو نجونو سره په تماس کې یاست، ځینې په آنلاین باندې خپلې زده کړې کوي، د دوی د تجربو په اړه کراته وایست چې دا هر څه یې څنګه سنبال کړي دي. لکه مخکې چې پښتنې په پل یادونه وکړه، ځینې کورنۍ ممکن د اجازه خپلو لوڼو ته ورنه کړي د آنلاین زده کړو.
زما په خیال چې که چېرته یو کورنۍ غواړي خپل لور ته د تعلیم اجازه ورکړي، هغه په هر صورت کې کولی شي چې اجازه ورته ورکړي، که هغه آنلاین وي که حضوري یا رقم شي، مشکل دا نه شته چې بیا ته آنلاین درس وایي که نه، بیا حضوري درس وایي، دا شیان بیا پکې نه مطرح کېږي. غټ سوال دا دی چې یعنې مطلب زیاتره کورنۍ داسې ده چې بیا انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، صحیح اقتصادي وضع د هغوی صحیح نه، یا هم دغه نوي سیستمونه چې څه شي چې د آنلاین لپاره پکاري دي هغوی سره دوی بلد نه دي، یا هم خپله دا جنکیانې دونه نه پوهېږي چې په کوم طریقه باندې په کوم سیستم باندې ځان ته اپلای وکړي، په کوم لینک باندې لاړ شي، کوم اسناد یا کوم شیان ورته آماده کړي. دغه مشکلات شته، په دې کې زه دوی سره یم. واقعا دا مشکلات په افغانستان کې شته، یعنې موږ نه شو ویلی چې سل په سلو کې د افغانستان ټول جنکیانې په آنلاین سیستم باندې پوهېږي. زیاتره جنکیانې داسې دي چې په آنلاین سیستم باندې نه پوهېږي، اپلای کولو باندې نه پوهېږي، ځان ته نه پوهېږي چې په کوم لینک باندې لاړ شي، ځان ته هغه کور چې دوی ورته ضرورت لري، کوم پونځی یا کوم پوهنتون چې ده چې دوی ورته لاسرسی پیدا کړي په اسانۍ سره، دوی نه شي کولی ځان ته اپلای وکړي. خوب خوشبختانه خوشبختانه په دې کې بیا ځینې جنکیانې داسې دي چې کوم دې حالت کې هم لکه ما غوندې، ما د ایست کلم دا په ځان باندې نه منلی، نه دی منلی، نه مې دا قبوله کړې ده چې زه به بې درس پاتې کېږم، دغه شپې ورځې زه به بې درس تېروم، ایس کلم په ځان باندې نه دی تېر کړی. د کومې ورځې نه چې کوم باندې د پوهنتون دروازې بندې شوې، زه خپل نیو دا وجنه کې نه ومه چې غوښتل مې تر ماستری کچه پورې خپل تحصیلات وکړم، او زما کورنۍ هم زما تر شا ولاړو، هغوی هم غوښته چې زه تر ماستری پورې ځان ورسوم. خو بدبختانه زموږ د پوهنتون په آخرنۍ کلونو کې په آخرنۍ سمستر کې وو چې طالبان راغی، نو زموږ په مخه د تعلیم دروازې بندې شوې. ماستری ته مې غوښته چې اپلای وکړم، هغه هم موږ پاتې شوم. خو په دې جستجو تو ما لینکونه به مې لایټل په ګوګل کې به مې سرچونه کوله، ویډیوګانې به مې لیدل په کوم طریقه باندې کولای شم چې دې طرف ته ولاړم. خوشبختانه خوشبختانه ومې کولای شول چې یو د آنلاین سیستمونه باندې په یو پوهنتون کې چې آنلاین ماستري وه، هغې ته مې اپلای وکړه، خپل اسنادونه مې ورته پوره کړه، په کوم سیستم باندې چې غوښته هغوی هغه طریقه مې ټول زده کړه. اول مې وکتله چې څه رقم اپلای کېږي، دا ټول سیستم، دا ټول پروسیجر، ټول کار ما خپله وکړه. ورور مې راسره و، راسره مرسته وکړو، هغې ته مې اپلای وکړه، خوشبخت انا ورته سلیکټ هم شوم. اوس کولای شم چې خپل مصاري په ځانانه ډول باندې په خپل کور کې په ناسته باندې وکړم. که څه هم د تعلیم لپاره انجن اجازه نه لري، خو بیا هم که چیرته دوی کوشش وکړي، هم وړي د کوشش په مقابل کې اتمن یو شی پسی چې ته ګرځي اتمن هغه تا ته رسیږي ستا لاسته یو وخت نه یو وخت رسیږي صحیح ده مشکلات ډېر زیات دی ناممکن در ته ښکاري کله کله داسې شوی ده چې زه خپله دې ته آماده شوی یم چې د هر شي نه لاس واخلم ځکه چې د آنلاین سیستمونه باندې چې څونه ته سرچ کوې هغوم ستا ذهن اوبه کېږي زړه دې اوبه کېږي که چېرته ته پی نه پوهېږي نو ته نه پوهېږي چې په کوم لاره باندې لاړ شم ژړلې مې هم دي خفه هم شوی یم دې ته برابر شوی یم چې لاس دې نه واخلم نور به بس به مې تعلیم به نور نه شم کولی پوهنتون ته لاسرسی نور نه لرم مستري به رانه پاتې خو نه بیا هم بله ورځ مې داسې فکر کړی ده نه کېدای شي نن مشکل دی سبا ته به په یو شي باندې به پوه شم یو دوه ځل مې اپلای وکړه شاید هغه اپلای سیستم به مې صحیح نه و یعنی داسې نتیجه مې وانهخیستله خو په دې سیستم باندې پوه شم بل ځل مې چې اپلای وکړه پی سلیکټ شم اوس کولی شم په ازادانه ډول باندې خپل مستري وکړم خو که چېرته جنکیان وغواړي زه هم رسۍ په هر طریقه باندې کولی شي
ممکن تاسو ته ستاسو د کورنۍ د خوا دومره اجازه وي چې تاسو آنلاین زده کړې کولی شئ لکه مخکې چې پښتنې په پل یادونه وکړه ځینې کورنۍ ممکن خپل لوڼو ته دا اجازه هم ورنه کړي
زه خپل شخصي دا خبره کوم دا ما سر دی تاسو خپله ما پلار استه زه یو لور یم زه پوهېږم چې یو پلار خپل لور ته دې ته اجازه ورکوي چې حضوري لاړ شي بچه کې پوهنتون کې کینی درس وایي نو هغه پلار په یو صورت همداسې نه شي ویلی چې په آنلاین سیستم کې زه درته اجازه نه درکوم پوهېږم په یو مشکل کې په یو خبره کې زه دوی سره موافق یم شاید چې کورنۍ اقتصادي مشکلات ولري کورنۍ چې ده هغې ته د دې زمینه مسایل ښي کولی چې انټرنټ دوی ته وړیا ورکړي یا هم هوشمند موبایلونه یا سیستم ورته برابر کړي یا لیپ ټاپ ورته برابر کړي تومنو کې کېدای شي چې مشکلې نه پونتون کوي پونتون ته د پرېږدم په آنلاین سیستم دی نه پرېږدم نو دا خو عقل نه مني چې یو لور چې کولی شي چې پونتون ته لاړ شي نو هغه په آنلاین ډول باندې هم کولی شي خو دا ډېره ځي ډېر ښه راځي چې ته نه شي په کور زمانه ما اقتصادي مشکلاتو د وجې نه شاید ورته اجازه ورنکړي چې مونږ نشو کولی دستا دا د آنلاین سیستم دا مصارف مونږ نشو برابرولی دلته نو دا یو مشکل دی چې شاید چې خو زما کورنۍ ماشاءالله الحمدلله شکر ما پسې دوی سپورټ راسره کړی زما شاته دوی ولاړ دي هر هغه سپورټ چې وغواړم دوی راته کوي د هر شي زمینه راته مساعد کړې ده خو زما خپل هم ډېر زیات دی چې خپل هم کوشش کوم ځان ورسوم نو که چېرته نجونې ځان ورسوي کولی شي چې ورسوي انشاءالله
ډېره مننه یو اوریدونکي ته ورزو په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نه سي د اوریدونکي تماس رخصوي د مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ژوند رنگونو پروګرام په افغانستان کې له تحصیل او تعلیم څخه د به برخه وکړل سو جنونو د وضعیت په اړه خبرې کوو مهرباني وکړئ
ډېره مننه او سلام د هلمند د خدمت سلام زبردست توه ام چې طالبان نه کې شونځي بند کړی دي په دې کې خو ستونزه نسته شریعت په لای کې د شریعت کم کړي هر چاته د شریعت په خپل حق ورکو سوې ده که چیرې او چا د شریعت څخه سر وړونه وکړه بس چې د شریعت پر فالای کې موږ په دې راځي و چې دې دا شونځي بند کړی دي نو موږ دې خوشاله یو شریعت نه لري په دې کې هر څو کارڅ کې هغه سيزي نن په یو شهر کې راتېرېدم ټولې ښځې د باندې راوځم ماشاءالله مکتب ته نه ورځي کتاب نه وایي نور هر څه کوي که د دوکاندارو سره پخوا به لس مخ ګرځېدلی اوس یې ما چې دا بغرا کړې ده یا پوړه مې پر ځان اچولی ماسک یې وهلی دی یا څه ګټه وکړله یا د کوره مه راباسه چې ته وازه داسې ښه سړی یم داسې شریعت نظام راوتلی یو په دې رقم ته شریک کولی نه چې ښځه دې راوځي ماسې د شریعت په قوانینو کې ورته ګوره چې د شریعت څخه مخالفه نه وي نور هر څه چې کوي هغه اجازه شته که څه وکړل د شریعت څخه مخالفه هغه حق چې شریعت کې ورکوه سوی دی یا هر څه چې په شریعت کې ورته ټاکل سوی دی هغه پر جاري که اوس موږ خوشحاله یو دغه شریعت ډېر اسانه شی دی خو دوی ځان ته سخت کړی دی
ډېر مننه ستاسو نظر هم واوریدل سو پښتني په پل تاسو تر اوسه په دې خاطر چې ټلیفون مو بیا پرې نسی ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو په منځ کې دغه متفاوت دریځونه ولې تر اوسه پرې واحد سوي نه دي
نجونو په تعلیم باندې باید ژر تر ژره کار وسي ځکه چې بېخي درې کاله کېږي د نجونو بېخي پر رواني ژوند باندې دا بېخي ډېر یو بد تاثیر کوي ځکه بلې خور ویله چې مثلا دا دوی د آنلاین ډول باندې درسونه ځکه موږ ولسوالیانو لرې په ولسوالیانو کې د انټرنیټ زمینه نه سي مساعد کېدلی چې هلته چې دوی مثلا د انټرنیټ څخه کار واخلي یا په آنلاین ډول دوی درسونه ووایي ولسوالیانو ته شخصا زه خپله په ولسوالۍ کې هم ځینې وخت مې کوم کار نه کوي انټرنیټ زیات وخت کار نه کوي نو موږ نه شو کولی چې مثلا درسونه په آنلاین شکل باندې موږ درسونه خپل درسونه مکتبو زو باید د نجونو پر مکتبونو ژر تر ژره لاسته ادامې د لوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې باید د نجونو مکتبونه ژر تر ژره لاسته
بلې پښتني په پل د ځینو پاکستاني چارواکو تر څنګ ځینو نورو کسانو دا یادونه کړې ده چې په افغانستان کې خپل کورنۍ نه غواړي چې په خپلو لوڼو زده کړې یا هم تحصیل وکړي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
ځکه ځینې کورنۍ شته چې خپلو نجونو ته مثلا د درس اجازه نه ورکوي، خو ځینې بیا شته چې کوشش کوي چې باید لوڼې د یو تعلیم یو ځای ته ځانونه ورسوي. اوس ترس کورنۍ شته چې اجازه نه ورکوي، خو که چېرې د درس زمینه برابره سي شریعت سم وي، مخکې خو شریعت نه و سم جنګونه، په دې خاطر خپل نجونې نه غوښتلې چې درسونو ته اجازه ورکړي. اوس خو شکر الحمدلله هر څه سم دي، نه جنګونه شته، ارام ارامي ده، خو اوس هر څوک غواړي چې خپل لوڼې مکتبو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي.
ډېر مننه د پوهنتون استاد وحید الله زغم. تاسو ترازولو مخکې اوریدونکو هم یادونه وکړه چې نجونې اوسم یا ښځې اوسم بهر ګرځېدلې سي، بازار ته راوتلې سي، خو یوازنی ځای ته چې نسی تللې هغه ښوونځي او پوهنتونونه دي. ستاسو رائے په دې اړه څه ده؟
د اوریدونکو د خبرې تایید باندې موږ تاسو ته متوجه شو، افغانستان کې افغانانو همیشه د خپل په اصطلاح طرز لباس او بیرون تر وتل خزینه او همیشه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې کړی دي. یعنی موږ هیڅ کله نشو ویلای چې افغانستان کې چا حجاب نه دی مراد کړی او په اصطلاح د اسلامي شریعت خلاف کړنې مخکې تر سره شوې وي. او په همدې شکل باندې ښوونځیو ته فکر وکړو، د جمهوریت په وخت کې هم د نجونو ښوونځي د هلکانو څخه جدا وو، همداسې ښوونکي خزینه وې. نو په محیط کې د اسلامي شریعت سره هیڅ شی په ټکر کې وجود نه درلوده، او نن هم کېدلای شي ښوونځي بدون کوم مشکل نه، لکه سره کوم چې مثلا ښځې بیرون ته ځي په همدې شکل مدرسو ته ځي، دیني مدرسو ته په همدې شکل کولای شي د افغاني فرهنګ او د کلتور په نظر کې نیولو سره ښوونځیو ته هم لاړ شي. نو په دې ارتباط باندې خو زه خپله فکر کوم چې په ټولنه کې هیڅ ستونزه وجود نه لري، اما دوی چې کوم بندیز د نجونو په زده کړو باندې لګوي هغه د دوی د فکري او د ایډیالوژي کې هغه سره اړیکه لري. په دوی کې د طالبانو په رهبرۍ کې بعضې کسان خپله فکري لحاظ باندې د نجونو د زده کړو مخالف دي، او په مختلفو بهانو باندې دغه کار چې په مختلفو شکلونو باندې توجیه کړی.
بل زغم صاحب، یو مخکې یو راپور و چې د وخت په تیردو سره اوس د کورونا یو نظر هم بدل شوی دی. د پخوا په څیر د خپلو لورونو دغه راز خویندو دپاره هغسې د تعلیم غوښتنه نه کوي، دا تاسو تاییدوئ؟
دا واقعا د تایید خبره ده، ځکه حاکمیت چې دی، نظام چې کوم دی، هغه د عامه افکارو په جوړولو کې یا د هغو په شکل ګیری کې رول لري. کله چې مثلا میډیا کې څه ویل کېږي یا په مسجد کې څه ویل کېږي یا په اصطلاح حاکمیت څه نظر لري د یوې کړنې یا د یوې موضوع په اړه باندې، دا د ټولو خلکو د ټول ملت په افکارو باندې تاثیر کا. نو که چیرې همدغه بندیز دوام پیدا کوي او دا په مختلفو اشکالو باندې په اصطلاح د دیني نظر او د فرهنګي نظر توجیه کېږي دغه بندیز، دا بالاخره خلکو ته قناعت ورکوي په اوږدمهاله کې چې کېدای شي دغه په اصطلاح دغه مشکل وي. نو په همدې سبب باندې که چیرې دغه توجیهات چې هیڅ بې بنسټه توجیهات دي، که چیرې دا ادامه پیدا کړه او د نجونو د زده کړو مخنیوی په همدې شکل باندې وشي، نو موږ ویلای شو چې په اوږدمهاله کې به هغه د زده کړو نه د سپور چې کوم هغه به په اصطلاح میزان دی د خلکو چې اوس یې غوښتنه کوه هغه به ورو ورو کمیږي.
سرایا خان، تاسو ته روزم، په بهر کې ځینې بنسټونه شته چې غواړي په افغانستان کې نجونو ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړي. د افغانستان شرایطو ته په کتو دغه بنسټونه یا دغه ځینې نور هیوادونه چې افغانستان ته هر کال بورسونه ورکوي، دوی څه کولای شي د نجونو لپاره؟
زما په نظر دوی چې دا پخوا کوم شرایط درلوده، دوی کولای شي چې اوس په دې وخت کې چې کوم بورسې دوی اعلانوي د افغان نجونو لپاره، خاص کر د افغان نجونو لپاره، داسې یو متنم دوی ورکوي. ما لیدلې زیاتره داسې ځایونو کې چې داسې سکالرشپونه شته. دوی شرایط باید چې ښکته کړي، دوی که چېرته غواړي چې افغان نجونې دې ته اپلای وکړي او لاړ شي د هېواد څخه بهر او ته درس ووایي، خپل درس ته ادامه ورکړي، نو دغه بورسې چې ده زیاتره خارجي بورسې چې ده شرایط یې دونه جېږي، دونه لوړ شرایط او لوړ ریکوایرمنټ ورته خودل شوی چې افغان انجلۍ هغه نشي کولای پوره کړي، یا هم ورته ورته وي، یا هم ټافل ورته وي، یا هم داسې اسناد ورنه غواړي چې هغه ناممکن دی په دې وخت کې چې افغان جنۍ لاړ شي سفارتخانې ته، یا هم یو ځای ته لاړ شي هغه اسناد ځانته پوره کړي. نو غوښتنه هم دغه ده ته دوی واقعا غواړي چې افغان نجونې سره واوسېږي، دوی هغوی سپورټ کړي، دوی شاته ودرېږي. نو هغه سکالرشپونه چې دوی افغان نجونې جنکیانو لپاره، دوی افغان ښځو لپاره، یا هم میرمن لپاره دوی اعلانوي، نو حداقل هغه شرایط داسې په برابر په دې حالات په دې شرایطو سره چې د افغان نجلۍ لپاره په اسانۍ سره وکولی شي چې هغې ته لاسرسی ولري، هغې ته اپلای وکړي، نو دا به ډېر ورته ښه شي. ځکه چې شرایط چې څونه جېږي، اول زه خپله نشم کولی ورته اپلای وکړم، بیا نو پیدا چې دا واسه جنګیانې چې هغوی په لرې لرې ولسوالیو کې اوسېږي، یا هم هغسې ولایتونو کې چې د هغوی د انټرنیټ سیستم صحیح نه ده، یا هم مخابراتي شرکتونه هلته صحیح فعالیت نه کوي، نو دا ورته ډېر ستونزمن یو ډېر زیات به مشکل دی. خو دغه شرایط چې ښکته شي، نو شاید ټول جنګیانې وکولی شي چې ورته لاسرسی ولري، ورته اپلای وکړي.
ډېر مننه. یو اوریدونکي ته ورځو.
قربان سم، هغه خوشاله کړ، سلام مېلمنو ته. ما صالح صاحب محترمه خبره ده سده چې موږ مثال د خبرې د خپل حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د خوند پر وخت پانتونونه شونځي خلاص کړي. نو خدای پاک مهربانه دی، الله ته تم وینو روزانه، ان شاء الله دوی هم داسې مې دی ویلي چې موږ به پر مخ نه پانتونونه خلاصو، نه به دغه شونځي خلاصو، دوی موږ زمينه ورته برابروو. نو اوس په زمینه باندې بیخي ډېر وخت تقریبا د درې کاله ووته. صالح صاحب محترمه، موږ د حکومت څخه غوښتنه کړې ده، بیا هم ځینې کوو چې مثال موږ زده کړو ته ضرورت لرو د ښځو، ځکه زنانه ډاکټران چې دي صالح محمد صالح صاحب په جنوبي ولایتو کې ډېرې زیاتې کمې دي. خو ستا مګر خبره داسې ده چې هغه زده کړې پوره نه دي کړې. مثال د خبرې هغه زده کړې داسې نه دي چې هغه ډاکټري دغه ستا دلتهپاره دغه کې ستا پر دغه دا دواوی چې د خیر په دواخانو کې ستاسو د نبا جان نو لرو خبر ده چې مستګی نه دي چې مثال د خبر دی لوري ذکر کړی دی. نو موږ کدا چې دغه زمينه ورته برابر کړي، حکومت د دې درې کال تیر سول، درې کال به زموږ نور تیر زمينه باندې برابر د زموږ ملک کې دي. صالح صاحب محترمه، چې یو ورځ مثال د خبرې د خوندو ذکر پاتېږي، هغه زموږ ملک شاته پاتېږي، نو بیا به مجبور یو چې پاکستان او ایران مثال د خبرې نور ملکو ته دغه د پاره زو تداوی د پاره زو پکار دغه چې مثال مړو چې یو ورځ په تیریږي، دوه ورځې باندې تیریږي، شلې چې سبا خلاص کړي، نو حکومت صدا غوښتنه مش کړې ده. بیا ځینې کو سالي سم محترم،
ډېر مننه ستاسو نظر ووریدل سو. پښتني په پل تاسو ترازو، آیا دا سی و هیله مندي ست چې په اخر د نجونو پر مخ د شوبنځي او پانتونونو دروازې پرانستل سي، که فکر کوي دا لړۍ به دغه سي دوام کوي؟
یا ان شاء الله د خیر به د حکومت تقاسم داسې پیغامونه اوریدلی دي چې کېدای شي راتلونکي کې د انجونو مکتبونه خلاص شي او خپل درسونه ته ادامه ورکړي. ځکه ډېر مداسې اوریدلی دي، یا مو لیدلی دي چې ویل شوي دي چې راتلونکي کې موږ کوشش کوو چې د انجونو مکتبونه دې خلاص شي.
ډېر مننه. سرایا خان، ستاسو نظر څه دی چې آیا آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نیولای شي؟
زما په نظر که چېرته په داسې شرایطو کې چې په تا باندې پوهنتون باندې مکتب دروازې بندې دي، او ته درس ته لاسرسی نه لري، هغه د درس د جریان د جاري ساتلو لپاره دا یو ښه سیستم دی چې ته وکولی شې خپل درس وایې، د ستا ذهنیت یا هغه روحي فشار چې په تا باندې هغه ټول لرې شي. او د آنلاین سیستم کې هم ډېر ښه ده، ځکه چې انسان که وغواړي ځان رسولی شي. خو دا سیستم آنلاین سیستم حضوري زمین آسمان فرق دی، ځکه چې انسان حضوري یو ځای کې چې موجود اوسېږي نسبتا هغه آنلاین ته ډېر تاثیر پرې کوي. نو حضوري ډېر ضروري ده، خو که چېرته بیا حضوري ضرورت نه وي، ورته اجازه نه وي، یا هم زمینه ورته مساعده نه وي، نو آنلاین سیستم هم کولی شو چې موږ ترې استفاده وکړو، خپل درس ووایو، خپل ځان ورسوو. دا انسان پورې اړه لري چې څونه ځان کولی شي چې یو ځای ته ورسوي، د یو شی نه ته څونه په کوم ډول ته کولی شي چې استفاده وکړي. نو که ته وغواړي چې حضوري ځان ورسوي، آنلاین نام ده ته ځان رسولی شي. که چېرته یو کس نه غواړي چې په حضوري کې ځان ورسوي، یوازې غواړي چې په یو کلاس کې یا په صنف کې یوازې کښېني، نو هغه بیا آنلاین نام استفاده نه شي کولی. نو که چېرته یو انسان وغواړي، نو همیشه کولی شي چې د یو شی نه استفاده وکړي، سو استفاده نه مفید استفاده ترې نه وکړي. خو دا انسان پورې اړه لري. خو حضوري ډېر زیات ښه ده نسبتا آنلاین ته. خو آنلاین په دې شرایطو کې زه وایم چې ډېر غټ غنیمت دی د یو افغان نجلۍ لپاره، که چېرته وکولی شي په آنلاین سیستم باندې خپل درس ته جریان ورکړي او خپل درسونه ولولي، نو دا هم یو ښه سیستم دی چې انسان وکولی شي خپل درس ولولي.
سریا خان، د آنلاین زده کړو لپاره انګریزي ژبه څومره مهمه ده؟
آنلاین سیستمونه لپاره، خو آنلاین سیستم ټول په انګریزي ژبه باندې ولاړ دی، او که چېرته د آنلاین سیستمونه په انګریزي باندې ولاړ نه وي، حضوري ز تاسو ته ما کچیر د سکو غونی حضورین ځنو راځي نو کچیر ته حضورین ته غوړی چې اسکالرشپ تلل شي یا هم نیو پونتون تلل شي د هیواد نه بهر لاړ شي هغه کې بیا ضرورت د انګلیسي لپاره ډیر زیات دی انسانو کولی شي چې بیا ځان ګامیا کې هغه د هغه شرایط پوره کړي نو آنلاین سیستم لپاره د حضوري لپاره دواړو ته انګلیسي ضرورت ده ځکه چې د ټول سیستمونه په انګلیسي باندې روان دي خصوصا دغه موبایل اپلیکیشنونه چې دي د ټول آنلاین سیستمونه چې دي د ټول په انګلیسي ژبه باندې ده نو انسان موږ ته زیاتره همیشه ټول ته وایم چې انسان هر خپل دونه کولی شي چې خپل ځان دی یو مشکل او بس دون انګلیسي خو زده ولري نو کورسونه خو اجازه شته دی چې نه کېنه کولی شي چې ورته لاړ شي دي ته لاسرسی ولري نو درسونه دی وایي ځان دې لږ ذره خو بیدار کړي لږ ذره په ځان باندې فشار دې راوړي یو شی دې زده کړي چې څو کولی شي په آنلاین سیستم باندې هم ځان ورسوي یعنی انګلیسي ورته ډېر زیات مهم دی که چېرته انګلیسي درته زده نه نو ته نشي کولی چې هغه مهم اهداف د درس چې شی دی د هغې هدف چې شی دی د هغې مهم نقطې چې شی دي هغه ته بیا نشي کولی چې واخلي د هغې درس باندې بیا په سیستم باندې اصلا ته نه پوهېږي بیا
ډیره مننه بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اورینن په افغانستان کې له تعلیم او تحصیل څخه د به برخې کړل سو نجونو پر وضعیت خبرې کوو د دې پروګرام ملمنه دي افغانستان کې یو محصل سریا خان په افغانستان کې یو زده کوونکی پښتنه په پل او جرمني کې د پانتون استاد وحید الله زغم شغل زغم یو زرو یو سل پنځه پنځوس ورځې کېږي چې افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نورو تعلیم څخه محروم سوی دی دا شمیره په زیاتېدو ده ورسره هیلې هم په مړاوي کېدو دي که فکر کوي چې یوه هیله مندي سړی باید ولري
والله شخصا زه خپله د دومره وخت په تېرېدو سره زه خپله ما خپله امید د لاسه ورکړی زه فکر نه کړم چې د نجونو ښوونځي دې په اسانۍ سره خلاص شي ځکه موږ که چېرې وګورو د طالبانو د رهبرۍ په سطحه باندې د بعضو کسانو نظرونه هغه د عصري زده کړو د نجونو د زده کړو په خاص ډول د هغو په اړه باندې د یو منفي نظر لري او دغه بندیز هم د هماغو نظر نه منشا اخلي نو د دې نظر تغییر کېدل دا به فکر کوم اسانه کار نه وي او که چیرې شرایط په نظر کې ونیسو شرایط خو له 1200 ورځې تقریبا په تېرېدو سره هر رقم شرایط چې څوک وغواړي بیا یو حکومت منابع هم لري پیسې هم لري کولی شي مثلا د شرایطو د مهیا کولو په ارتباط باندې هر ډول شرایط چې هغه دوی غواړي هغه آماده کېدلی شي هم نصاب ته په هغو شکل چې دوی غواړي په اصطلاح تغییر ورکولی شي که څه هم شاید تغییر به ضرور نه وي ځکه داسې موارد به شاید په نشت باندې حساب وي چې هغه د کلتوري مسایلو سره د اسلامي شریعت د مسایلو سره ټکر کې وي نو دغو مسایلو ته په کتو سره د ما په نظر باندې د شرایطو مهیا کول او کلتوري بهانې دغه ټول بې اساسه دي اصلي موضوع دا ده چې د نجونو د زده کړو سره فکري مشکل موجود دی د رهبرۍ په سطحه باندې او دوی پخپله په دې کې اختلاف هم لري بعضې کسانو یې ښکاره د زده کړو نه ملاتړ کړی اما هغه د قدرت کومه هسته چې دا هغه د خپل دریځ نه لیدل کېږي چې په اسانۍ سره خپل دریځ نه بدلوي نو تر څو چې دا دریځ بدل نه شي او د نظر بدل نه شي تر هغو پورې امیدواري شاید
زغم صاحب خو د طالبانو په دې جګپوړو چارواکو کې هم ځینې کسان داسې سیاست چې د نجونو تعلیم غواړي دوی ولې عملی اقدام نه کوي یا نسی کولای
فکر کوم د طالبانو هغه اصلي قدرت چې دی هغه د شیخ هیبت الله چې کومه ډله ده هغوی داسې لوړ لوړ تصمیمونه نسی او د وزیرانو په سطحه باندې معینانو په سطحه باندې بعضې کسان بعضې وخت یې د نجونو د زده کړو د ملاتړ خبرې کړې اما دوی په دې تصمیم کې رول نه لري او اصلي مرجع د تصامیمو چې د هغه اول کس چې دی هغه دی او ورسره د سترې محکمې رئیس ویل کېږي چې هغه دغه تصمیم کې ورسره هغه دی هم نظره دی نو دا د قدرت لیول د دی فرق کا وزیران او مهینانو په سطحه باندې کسان که ملاتړ هم وکړو تر څو چې د قدرت د اصلي کس نظر په دې اړه باندې تغییر ونه کړو تر هغه پورې د نجونو د پوهنتونونو او د ښوونځیو د خلاصېدو امید فکر نه کوم چې دغه ورکړه نتیجه ورکړي
ډېره مننه یو اوریدونکي ته ورځو په لاین کې د مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي
السلام علیکم زه خو ننګرهار کې اوسېږم او معلومات زه ډېر لرم ننګرهار کې د غونډه ورځ ګرځم مکتبونه خو ولا عالم کې خوشي شي خو دغه چې دی د افغانستان خلک بټول پاکستان ته بمونډي وخی پاکستان ته مونږه احتیاج متیاجو او چې دغه سه ډاکټران مونږه پیدا نکوه او دا مکتبونه نه خوشي کیږي دا زه درته قسم کوم چې نه خلاصېږي پوه شي. دا خو یو زر پنځوس یو زرو یو زرو پنځوس ورځې کېږي چې شل زره پنځوس هم شي که نه چې دا خلک ولاکه مکتب خوشي کوي. دا زه درته وایم
بل افغان صاحب نه خوشي کوي. ستاسو نظر څه دی چې دوی ولې مکتبونه نه خوشي کوي؟
دوی نه خوشي کوي مکتبونه مدرسې خلاص کړي دي. مدرسې دا ننګرهار کې ننګرهار جویاف کې منډۍ میوې سره نوی جمهوریت کې ډاکټر صاحب اشرف غنی او لوی جماعت دغه کړه او پوه جوړ کړه او فرمایش ورکړه او ډېر ښایسته جماعت جوړ کړه. هغې کې دوی خلکو دا راغلل مدرسه جوړه کړله. مدرسه پرون نه بل پرون افتفتاه دغه او پوه شي لارې بندې کړې او مکتبونه نشته. دغه مدرسې به او دغه به تاسو هسته او دغه نور. او زما مور قرآن شریف زده لري. زما کور کې مریض پیدا شي زما مور خو هغه نشي جوړولی. پوه شي چې الله یې صحیح دی الله به یې جوړ کړي. خو مګر هم په دا ډېر هغه دیني زدن کې یو قیمت به یې ځای دی هغه به درته نه وایم چې دغه دی. خو مګر هم هغه خپل ځای لري او دغه نور پانتونو حساب او کتاب دا خپل ځای لري. نو دا ول عالم که خوشي کوي او نه خوشي کوي دا خلک زه پوهېږم. زه غونډه ورځ ډېر همدې چارواکو سره زه ډېر داسې بلدي هم لرم. پوه شي ما ته کله کله وایي د ورځې مونږ سره مارکې کوي او د شپې زمونږ دغه کوي. زه وایم چې نه تاسو پورې نه کوم. خو که د تاسو زمونږ دغه نظرونه د تاسو دا مشران واوري که چېرته لارې ته راشي چې دا زمونږ نظرونه پوه شي خوښ کړي چې دا مکتبونه خوشي کړي مونږ احتیاج یو متیاج یو پوه شي. او بس دغه مې غوښتنه وه.
ډېره مننه.
مکتبونه نه خوشي کوي محترمه.
ژوندی اوسې مننه ستاسو نظرم.
مکتبونه نه خوشي کوي. خوشاله
اوسې ستاسو نظرم واورېدل. پښتنې په پل تاسو ترازو آیا په افغانستان کې داسې یو مرجع سته چې په خپله دغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل څخه راګرځول سوي دي وکولی سي په مستقیم ډول خپلې ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریکې کړي؟
بلې کولی سي چې مثلا د طالبانو سره دا ستونزه شریکه سوې ده سره شریکه کړې ده چې مثلا د نجونو په تعلیم او داسې یو ډاډ موږ ته راکول سوی دی چې کېدای شي راتلونکي کې ستاسو مکتبونه موږ هم دونه یو فکر باندې وهلی دی چې تاسو ته به یو ښه برابر کړو چې تاسو ډېر یو ښه.
ستاسو آواز متاسفانه ډېر خراب دی که یو څه ځای تغییر ورکړي ممکن آواز مو سم سي. سرایا خان تاسو ترازو د نجونو پر تعلیم او تحصیل د محدودیتونو په وجه په کورنیو کې پر دغو نجونو زور زیاتی څومره زیات سوی؟ مخکې مو دې مسلې ته اشاره وکړه. نو تاسو حتما له ځینو کورنیو او نجونو سره په تماس کې یاست؟
زیاتره ځینو کې چې زه یعنې پوهېږم ورته لاسرسی لرم. البته زما خپل دوستان دي داسې کورنۍ ده چې موږ ورسره رفتمر لرو. نو دا یو فشار دی ډېر زیات شوی ده. مثلا همدغه د ودونو فشار چې ده پخوا به یو بانه یو جنۍ درلوده چې مکتب مې خلاص شي یا هر شی چې تاسو وایم هغسې کوم. یا هم یو جنۍ چې پوهنتون کې و بیا به بانه کوله چې پوهنتون مې خلاص شي بیا د هغې نه وروسته به واده کوم. خو اوس زه تاسو ته همدغه یادونه کوم چې دغه بانه اوس نشته. یو کورنۍ چې در پوښتنه وکړي چې ته ولې واده نه کوې که تا سره چې بانه نه وي نو ته به یې ورته څه شوی. نو خو په افغانستان کې بیا یو څل خبرې شته دي. خپله پوهېږي تاسو په افغاني ټولنه کې که چېرې یو چا ته مرکه راشي ورته وایي چې زه دا نه غواړم واده وکړم یا نامزدي وکړم اول کورنۍ ونه پوښتنه کوي چې ستا په زړه کې څوک شته دی ستا په ژوند کې څوک شته دی په دې شرایطو کې چې ته درس ته لاسرسی نه لرې یو ځای ته نشې تللی نو ته څه شی غواړې ولې ته انکار کوي؟ اوله پوښتنه همدا کېږي. بیا د کورنۍ نه وروسته بیا خپله خپلوان د خبره کوي دا جنۍ ولې دسه ناسته ده شپې ورځې تېرېږي پې عمر زیاتېږي ورته رشته راځي ولې نه مني. دغه شیان او دغه سوالونه په ټولنه کې که چېرته ته خپله هم ستا کورنۍ در سره ولاړ وي ته خپله هم نه غواړې چې واده وکړي په دې وخت کې چې ستا عمر نشته یا غواړې چې یو بل هېواد ته لاړ شي خپل درس لپاره. نو بیا ستا خپله خپلوان په ټولنه کې چې ګرځي دوستان دا نه پوښتنه کوي چې څنګه خبره ده اوس خو درس هم نشته څنګه ته واده نه کوې. دا خبرې دغه سوال چې ده دا خپل په یو جنۍ باندې فشار راوړي که څه څه وغواړي که نه ستا په ذهن کې دا ګرځي. یو ورځ یو چا ته به ته ځواب ورکوې بله ورځ دویمه ورځ څلورمه ورځ بله ورځ اتوماتیکلي دا په ستا په ذهن باندې مستقیم غیر مستقیم په تا باندې تا تاثیر کوي. ته خپله مې په ځان سره شکي کېږي چې ولې زه داسې انکار کوم په ما کې څه کمی ده زما په فکر کې څوک شته زما په زړه کې څوک شته. نه خپله یو انسان ته تشویش پیدا کېږي. دغه فشارات په ډېرو جنکیانو باندې ډېر شوي دي. زیاتره کورنۍ دا غواړي چې خپل لورګانې ودونه ورته وکړي یعنې په دې عمر کې ورکړي. زیاتره د سنجینې شته دي زما خپل د خور سنجیانې وو په مکتب کې کله چې مکتب بند شو په دې باندې دوی په یو لسم سنف کې وو. دوی ته چې دوی وغوښتل شو د اسنادونو لپاره چې دوی ته وویل لسونه تاسو راوړئ چې دوی ته چې دوی مکتب ته لاړه د هغوی سنجیان ټول نامزد شوي وو. حالان چې دوی ډېر وړې وړې جنکیانې دي ټولې نامزد شوي وو. نو دا زموږ په خپلو سترګو لیدلی حال دی چې دا شیان ډېر شوي دي په افغانستان کې. بل بیا تاسو یو پوښتنه وکړله
ولی کوپاس څخه چې په افغانستان کې څه مرجع شته که نشته که چې د کنې وغواړي خپل ستونزې د لوړ پوهې چارواکو سره برابر شریکي. نو متاسفانه تر اوسه خو ما نه دی لیدلی داسې مرجع نشته. پخوا یو سوال و چې د میډیا والا به د طالبانو څخه د لوړ پوهې چارواکو څخه به یې کوله چې دا د مکتب ستونزه به کله حلېږي، د تعلیم ستونزه به کله حلېږي، دا تاسو به کله د دې لپاره یو وخت یا مهین به وخت ورته اعلانوئ کله به شروع کېږي. نو هغوی دا سوال هم پرېښوده، وایي تعلیم چې د همدغه افغانستاني ته پاتې ده نو دا سوالونه به افغانستاني ته پرېږدو. نو داسې کومه مرجع نشته چې افغان ښځه افغان نجلۍ لاړ شي خپل مشکل ورته ووایي، هغه مشکل ته رسیدګي وشي، هغه ستونزه ورته حل شي. نو داسې یو کوم مرجع خو نشته، ما نه دی لیدلی تر اوسه پورې. د دې نه وروسته ما داسې کوم امید نشته چې داسې یو مرجع به پیدا کېږي، ځکه چې دوی ښځې یا نجونې په ټولنه کې هېڅ انسانان ګڼي نه. نو دې لپاره حقوق به دوی څه رقم ټاکي، دوی ته دوی د دې ستونزو لپاره به لاسرسی یا هم د دې ستونزې د حل لپاره به کوم اقدام دوی څنګه وکړي. نو دوی د هغه دروازه چې د ښځو په مخ بندې لې هغه دروازې غواړي چې دوی بندې کړي.
سرایا خان، تاسې چې کله خپلو ټولګیوالو سره کښېنې یا خپلو نورو خورلڼو سره پر کومو مسایلو بحث کوئ، څه سره وایاست؟
زیاتره زموږ بحث زیاتره پخوا چې دغه و چې پوهنتون ته ځم، د پوهنتون نه وروسته به چې فارغ شم څه شی به کوم، کوم هېواد ته به ځم که نه ځم، کورنۍ راته اجازه راکوي که نه راکوي، پخوا دغه یو بحثونه وو. اوس زیاتره بحث نجلۍ که دوستان هم ده، که خویندې ورونه سو، که په خپل منځونو کې سره کینو، او یوازې اوله سوال همدا ده چې که چېرته موږ تعلیم ته غواړو لاسرسی ولرو، په افغانستان کې خو اجازه نشته، نو بهر د هېواد به څنګه ځو، سکالرشپ ته به لاسرسی څنګه پیدا کوو؟ نه زموږ خپل په منځ کې چې که چېرته وغواړو موږ دغه بحث زیاتر کوو. خو زیاتره انجینکیانې دي زموږ دوستان دي، انجینۍ دوی چې خپل منځونه سره کېني، د دوی بحث دي همدغه چې کورنۍ په ما باندې فشار راوړي، شاید زه نامزاد شم، ما پسې د مرکه راځي زه نامزاد کېږم، د هغوی لپاره بیا ډېر زیات غمجن کېږم، ډېر زیات خفه کېږم. که چېرته یو ښه د ژوند ملګری ورته پیدا شي چې هغه وکولی شي په راتلونکي کې دوی شاته ودرېږي، دوی ته اجازه ورکړي، دا خو به ښه وي. خو زیاتره داسې کورنۍ شته دي چې د دې نه وروسته بیا نه پرېږدي انجینکیانو ته اجازه نه ورکوي چې خپل درسونه ته لاسرسی ولري، پوهنتون ته یا مکتب ته لاړ شي. زیاتره کورنۍ په همدغه د مکتب په جریان کې په جنکیانو باندې د مکتب باندې حتی دولسم سن هم نه فارغېږي. نو دغه شیان ډېر دردونکي ده. زیاتره چې موږ په خپل منځونو کې کینو، اوس همدغه دوه بحثونه دي په افغانستان کې، یو د هېواد څخه بهر څنګه ځم، یا هم که چېرته هېواد څخه بهر نه شم تللی نو په هېواد کې یم حتماً به زما واده کېږي. نو که چېرته یو ځل دوه ځل زه انکار وکړم، درېیم ځل خو زما کورنۍ ما سره نه مني. دغه دوه بحثونه په ټولنه کې بې حد زیات شوي دي. یعنی مطلب اوس درسونه د ټولو نه پاتې، همدغه دوه
ډېره مننه. یو اورېدونکي ته ورځو په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نه سي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام. مهرباني،
زه سالیه محمد سلام د کندهار ولایت سره ستاسو سره د ټلیفون پر کرښه. ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړي. نهلی به چې دی نه وشي، ان شاء الله خدای مهربانه دی، اسلامي امارات به هم پر دې کار کوي. او دې اسلامي امارات ته چې موږ ګورو، د دې خبرې ته چې موږ ګورو، دوی هم پر دې کار کوي. خدای مهربانه دی، اخر به ان شاء الله هیله کېږي د شریعت په چوکاټ کې، نه د بغیر له شریعت په چوکاټ څخه، نه هغسې موږ نه غواړو. د شریعت په چوکاټ کې که د الله رضا و د خیر سره هیله کېږي به، د مکتبه څه موږ چاره نه لرو، د شریعت په چوکاټ کې هېڅ چاره نه لرو. او کوم هغه خلک چې پر دا مکتب خوبجې شوي دي، تعلیه صاحب، دا کوم هغه خلک چې پر دا مکتب خوبجې شوي دي، هېواد یې پرېښی دي، زه ودی ته وایم باید چې ته راشې خپل افغانستان ته. د افغانستان ته ته رانه شې، زه نه یم ابل نه ابل نه. خدای مهربانه دی، ما او تا به یو پرمختګ وګورو، کو الله به مهربانه دی جوړ دې کو د خیر. ایو دا یو نیم خلک خو نو داسې تبلیغات کوي چې هېواد یې پرېښی، بره داسې تبلیغات کوي. په خدای خبرې ولاکه مرد دلتېدلي یا مو د چا څه اورېدلي، مګر دوی ناکې ناکې باره تورونه تړي په ولاکه بل شی، بیا ناکې تورونه درواغ وایي. سالیه صاحب
ډېره مننه. د په همدې پروګرام کې دوه مېلمانه په افغانستان کې دننه دي. ښاغلی زغم، د شریعت په چوکاټ کې یادونه اوریدونکي وکړه، دوی هم د شریعت د چوکاټ څخه بیلابیل تعریفونه لري. پخوا چې نجونې مکتبونو پوهنتونونو ته تلې، فکر کوي چې په غیر شرعي ډول تللې یا کوم څه غیر شرعي وو؟
ما خو خپله څه ځله دغه خبره یادوري وکړه. د جمهوریت په وخت کې هم مکاتب او پوهنتونونو کې نجونو کاملا د شریعت په چوکاټ کې زده کړې کړلې. نجونو خپل د افغاني کلتور مطابق خپل حجاب مراعاتوله، او د خوانځي په ساته کې وګورو کاملا ټولګي جدا او خوانځي جدا او استادان دې جنو راخدې وي نو کوم مشکل خو مختخونه کوي چې د شریعت چوکاټ نه وته لای کوم سیستم دی وو او په بل ځای کې مثلا په ابتدایي برخه کې یعنی شپږم ټولګي پورې کې خوانځي او ځای هم وو هغه هم په ډېر اسانۍ سره کېدلای شوای چې مثلا هغه د کو ایجوکیشن یا د مختلف سیستم نه جدا شي اما خبره دا ده چې د اسلامي شریعت چوکاټ شې دی ویایي د تر اوسه هغه وځي کړه نه دی خلکو ته چې دی په کوم شکل باندې غوړي د اسلامي شریعت چوکاټ کې د مکاتب خلاص کا د حجاب موضوعي د مختلف ډولونو د حجاب وټاکل او د پانتونو ماسیلینو خزینه ماسیلینو هغه عملی هم کړل حتی ورځې جدا شوې د پوهنتون کې چې کومې وي مثلا په طاقه او په جفت ورځو او په بعضو ولایاتو کې خو مخکې د مخکې ټولګي جدا وو حتی بلاکونه یې جدا وو تر دې پورې چې مثلا که چېرې امکان د دې شیانو نه وه په سیم کې ځان ځانته ځایونه ورته برابر شول یعنی هغه چوکاټ چې د اسلامي شریعت چوکاټ ورته وایي هغه د پوهنتونونو په خلاصېدو چې یو ځل خلاص شول او بیا بیرته په ډسمبر 2022 کې وتړل شول په هغو جریان کې هغه خپل د دې شریعت هم اسلامي شریعت چوکاټ هم کاملا پوهنتونو کې عملي شو اما بیا هم پوهنتونونه د نجونو په مخ باندې تړل کیږي نو د دوی څخه زه خپل په دې باور باندې يم چې دغه بهانه د اسلامي شریعت چوکاټ کې دغه بهانه دغه کاملا یو بهانه ده دغه هیڅ کوم اساس او بنسټ نه لري او که چېرې دوی غواړي هم دغسې یو چوکاټ منځته کړي د 1200 ورځو په تېرېدو سره که چېرې دوی دغه کار نه دی کړی نو د خپله د حکومت بې کفایتي هم ښایي او دا په ډاګه کوي چې امکان لري په کلونه کلونه نور هم تیر شي او بلاخره د دوی شریعت به نوی تاریخ وړاندې شي او نه به دغه چوکاټ ورته رامنځته کړي موږ خو خپله په دې باور باندې یو چې د جمهوریت په وخت کې هم کوم د اسلامي شریعت خلاف هیڅ کار په افغانستان کې خصوصا په پوهنتونونو او په ښوونځیو کې کوم سیستم موجود نه و چې هغه د اسلامي شریعت چوکاټ نه خلاف
بل نظام څه په تاسو په لویدیځ نړۍ کې است ځینې هیوادونه چې وخت نه وخت د انلاین زده کړو اعلانونه کوي یا ځینې بنسټونه فکر کوي چې ټول د اعتبار وړ دي یو خواغه پانتونونه دي د نړۍ یو معتبر پانتونونه یا ځینې معتبر بنسټونه کله ناکله فکر کوي چې په دې برخه کې د سوء استفادې امکان هم شته ممکن ځینې کسان د افغانستان کې د نجونو له احساساتو د ناوړه ګټه اخیستو یا د پیسو ګټلو لپاره یو لاره پیدا کړې وي
دقیقا کیدلای شي مثلا بعضی انجیوگان یا بعضی شخصی به اصطلاح حتی چی کی گیدین جونو دیز دکل پو برخه که پا آنلاین شکل بده که مثلا دی پیسوم مسائل او دغا مسائل رول ولی ری اما خبر داده دی افغانستان دین جونو دیز دکل مثلا اغا پا آنلاین دیز دکل بانده نهل کی گی پا افغانستان که دا ووز 15 میلیون ماشومان دی خوانزی تا دی تلل و پسین کی دی چی یعنی دی باید خوانزی تا ولار چی دی دو سام نیمایی جونی دی نو دا که مخ پنظر که بگوی نسو و میلیون جونو تا چی بعضی پخواه هم دیز دکل نانا محروم اوی او دا یو اشار یا 15 میلیون خوی طالبان پر اتک سره چی راجستر وی دیز دکل نانا محروم شوی دور طول تا دی آنلاین دیز دکل زمینه نشی مسایده که دلائی مثلا ها انجلکی چی پا آتم سیم که یا دی غون پور تا دول اسم سیم پا پوری اغاز دکل که پا مکتب که اغا پا هیس لحاظ بانده دی تنه دا آماده چی اغا دی وکا شی دی آنلاین سیستم نده استفاده وکا نو د مو ام زغپل په دې باور باندې په افغانستان 40 میلیونه نفوس لري په دې کې شل میلیونه خزي دي د خزو حقونه او د زده کړو حق د آنلاین نشي تضمین کېدلای او دغه هیڅ نتیجه نه لري دا فقط خاص دی خلکو لپاره چې مثلا ته یو هدف لري زده کړې وي په غټو خورونو کې وي انټرنیټ ته لاسرسي ولري برق ته لاسرسي ولري او اقتصادي شرایط یې ولري هغه امکان لري ته یو هدف لري دون د خپل ارتقا په برخه کې کار واخلي مثلا انګلیسي ژبه زده کړي یا مثلا آنلاین لیسانس وکړي اما هغه نجونې چې د غوسینونه کم دي اتم او نهم او لسم او د مکتب او د لیسې په سین کې هغه درسونه وایي د هغو دپاره آنلاین سیستمونه نتیجه نه ورکوي او دغه هڅې چې د آنلاین زده کړو دپاره کېږي دغه کوم ځای نه نسي نو په دې کې کېدلای شي بعضو خلکو استفاده ترې وکړي بعضو خلکو هدف فقط همدا وي چې پروژې واخلي او خپل ځان ته یوه مالي منبع پیدا کړي او پیسې ترلاسه کړي په عموم کې موږ خپل د افغان جنونو لپاره کې د زده کړو د حق په برخه کې موږ زده کړو موږ حق نه دی موږ دا غوښتو چې په افغانستان کې باید جنونو ته او ښځو ته د هغه اسلامي او شرعي حق چې علما او ټینګار په باندې کړای حتی د الازهر شیخ هغه ورځ چې په اندونونه وتړل شول په هغه ورځ باندې دغه کړنه ظالمانه وبلله د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په دې اړه باندې خبر ورکړ. د افغانستان په داخل کې برجسته علما او حتی طالبانو په رهبرۍ کې بعضې کسان چې کوم دي، مثلا د وزیرانو په سطحه، هغو په دې اړه باندې خبرې وکړې چې دا کړنه د اسلامي شریعت خلاف ده. نو د افغانانو د نجونو د زده کړو حق چې دی، هغه باید بدون ددونه چې خلک آنلاین هغه ته په نظر کې ونیسي، بدون ددونه باید ورته ورکړل شي.
ډېره مننه. مخکې سریا خان یادونه وکړه چې دوی چې کله خپلو خورلنو یا پخوانیو ټولګیوالو سره کښېني، تر ډېره پر ټولنیزو ستونزو خبرې کوي. زیات نجونې مجبوره کړی سوي دي چې په کم عمر کې ودونه وکړي. پښتانه په پل تاسو دا راته وایاست چې ځینې نجونې چې د تعلیم په دوران کې مجبوره کیږي چې واده وکړي، تر واده وروسته آیا د تعلیم د دوام اجازه لري؟
کېدای شي ځینې کورنۍ اجازه ورکړي او ځینې کورنۍ بیا اجازه ورنه کړي. که چیرې مکتبونه دا رقم بند وي، که چیرې دوی مثلا واده وکړي، د دوی هغه اولادونه چې دي، اولاد ټوله په مور پسې اړه لري چې تعلیم یا تربیه یا کوم څه چې ټوله د مور څخه اخیسته کېږي. که چیرې مور یې تعلیم نه وي کړی، بېسواده وي، نو هغه نشي کولی چې اولادونه ته یو څه ورزده کړي، ځکه خپله ډېر داسې یو دغه نه دی اخیستی چې دا دې خپلو اولادونو ته ورسوي.
ډېر مننه سرایا خان. ځینې کورنۍ مجبوره سوي د خپلو اولادونو د تعلیم د دوام لپاره نورو هیوادونو ته کډه وکړي. په دې اړه که راته ووایست چې تاسو هم دغسې موارد کتلي.
او د دې شاید حال پاتې شوم، زه خپله په جمهوریت کې همې پوهنتون کې درس ویله، او هم دوی ته مې په مکتب کې استادي کوله. درس په څنګ کې ما وظیفه هم درلوده. نو زما د شاګردانو د دولسم صنفه پورې ما تدریس کوو ورته. نو دس از شاګردان مې و چې په نهم اتم صنفونو کې ډېر لایق وو، ډېر ښه صحیح د خپل راتلونکي لپاره ښه صحیح پلانونه هم درلوده. هدف یې ځانته ټاکلی وو، کورنۍ هم ښه روشن فکره. نو دوی یعنی دلته وو، په افغانستان کې اوسېده، دلته به درس ویله. کله چې نظام سقوط وکړو، د نظام د سقوط څخه وروسته جرګیان ته اجازه ورنه کړل شوه پورې چې درس وایي. نو زیاتره هغه شاګردان نه چې خبرېږم اوس په پاکستان کې دي، اوس په پاکستاني مکاتبه کې درس وایي. زیاتره دې ځینې چې لاړه هلته امتحان یې ورکړی دی، په هماغه اتم صنف کې یا هم اووم صنف کې دې ته کامیاب شوي دي، هلته اوس پاتې دي، هماغلته درس نه وایي. نو زیاتره داسې کورنۍ نه چې د خپل د اولاد د تعلیم لپاره پاکستان ته کډه کړې ده، زیاتره ایران ته تللې دي، نورو هېوادونو ته تللې دي. زیاتره چې اروپایي هېوادونو ته امکانات درلوده، اروپایي هېوادونو ته تللي، نو زیاتره یې تللې ده، په افغانستان کې نه دي پاتې. همدغه د خپل د اولاد د تعلیم لپاره، د نجونو د تعلیم لپاره افغانستان یې تر کړې ده، تللې دي نورو هېوادونو ته.
شاګل زغم په خپل د طالبانو ځینې غړي هم په دې باب چې ولې په افغانستان کې په کافي اندازه ښځینه ډاکټرانې او نرسانې نسته، ځینې څرګندونې کوي. دوی ته دا مسؤلیت څومره راجې دي چې په خپل دوی د ښځینه ډاکټرانو او نرسانو د فراغت مخه نیولې؟
ګوري، موضوع دا ده د پانتونو سره وتړل شول. حتی داسې محصلین وایي چې هغه مثلا یو مضمون یې د امتحان پاتې وو، او هغه د مالجوي طب نه فارغېدلی په مختلفو پانتونونو کې، هغه د زده کړو نه محرومې شوې. په همدې شکل باندې کله چې ټولنیز فشار په افغانستان کې په خلکو باندې راغله، حتی تر دې پورې چې مثلا یوه ښځه که د اوس عملا کار کوه یا په کور کې ناسته ده، اما مخکې جمهوریت په وخت کې مقرره شوې وي، هغو ته 5000 افغانۍ معاش ورکول کېږي. یعنې دغو ټولو بندیزونو، دغو ټولنیز فشار زمینه د دې مساعده کړه چې په سلګونه ډاکتران او متخصصین کادرونه هغه د افغانستان ووزي. د راپورونو مطابق یوازې 400 ډاکتران د طب د برخې ډاکتران هغه بریتانیا ته تللي دي او هېواد یې پرېښی. نو دغه ټول دغه محدودیتونه چې کوم دي، د نجونو د زده کړو په برخه کې او همداسې د کار په محیط کې په ډاکترانو باندې، همدې ته زمینه مساعده کړي چې خلک مهاجرت وکړو، خلک جبري مهاجرت ته اړ شي، او د متخصصینو او د ډاکترانو شمېر کم شي. تاسو ولیدل کله چې پکتیکا کې زلزله وشوه، یوه دانه ډاکټر هغه هم د خوست نه ورته راغلې وه چې مثلا هغلته زرګونه کسان د مرګ او د ژوند سره په مشکل کې مخ وو، اما هغلته په ټول ولایت کې یوه ډاکټره نه وه. نو دغه ټول حالت مسؤلیت چې دی همدی ته راجع دی، دغه شرایط همدی ایجاد کړي دي چې خلک بالاخره مهاجرت مجبوره کېږي، او افغانستان خپل کادرونه او هغه سرمایه، هغه منابع، بشري منابع چې مثلا شلو کالو کې په ډېر زیات مصارف باندې او په ډېر مشکلاتو باندې روزلې وو، هغه افغانستان د لاسه ورکی وي، او د دوی جبران بیا په کلونو باندې هم نشي کېدلی.
پښتانه په پل تاسو ترازو په لنډو کې کراته وایست چې د نجونو د تعلیم او تحصیل د دوام لپاره څه باید وسي؟
د انجنیر د تحصیل لپاره باید داسې دغه برابر زمينه برابر شي چې مثلا د حکومت شرایط په برابر وي. مثلا کوي جاب کې ولر سم شي جاب کې زو کچیر د دوی را کم شرایط خو باید انجنیر مکتبونه خلاص شي. ځکه د دوی هر اصول مجمنو خو باید چې د انجنیر مکتبونه کدا په افغانستان کې ډیر ضرورت چې باید انجنیر مکتبونه او پونتونه خلاص.
ډیر مننه د ژوند درنګونو پروګرام ول ازادي رادیو واورید لوریدونکو مننه چې د پروګرام ته ځنګ را وه. پروګرام لا رنگین کړ. په دې پروګرام کې را سره ملمانه و په افغانستان کې یو محصله سرایا خان دغه راز افغانستان کې یواز د کوون کې پښتنه پوپل دغه راز په جرمنی کې د پانتون استاد وحید الله زغم. مننه اوریدونکو چې دا پروګرام را سره واورید. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. تاسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ تر څنګ پر رادیو سټلایټ او نورو پلیټ فارمونو اوریدلای شئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio